Radio. Radio Azadi.
شنبه د خبرګولی ومه د می اتويشتمه احمد شبریم د ازادي رادیو په دې سهارنی خبري مجله کې ستاسو کوربه شي چاري. د جنوبي او منځني اسيا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستيال وای هیواد په افغانستان کې د هیڅ وسلوال مقاومت ملاتړ نه کوي. دونالد لو لاسادی رادو سره په مرکه کې وویل چې افغانستان ته باید سوله او ثبات راشي. د طالبان مخالفه د ملي مقاومت په نوم جبهه په پنشیر ولایت کې د طالبانو د شپږو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې جبهې لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه راغلي چې پرونی حمله د پنشیر د لومړي حصې د ولسوالۍ په پیشخور سیمه کې شوې. خپلواکو سرچینو تر دې دمه دا خبر نه دی تایید کړی او په دې اړه د طالبانو د حکومت چارواکو هم تر اوسه څه نه دی ویلي. د پنشیر په پریان ولسوالۍ کې سیمه ییزو د طالبانو له لوري د لسو ملکیانو د نیولو خبر ورکړ. په سیمه کې یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي وویل چې طالبانو دا کسان د جمعې په ورځ ناوخته له ځانونو سره بیولل. د پنشیر امنیه قمندان مولوي داد محمد بطار ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړ او ویې ویل چې د دوی کسان سیمې ته ورغلي وو، هلته یې پر ځینو کسانو شک درلود، نو هغوی له ځانونو سره د ولسوالۍ مرکز ته د تحقیقاتو لپاره راوستل. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په افغانستان کې پر ملکي وګړو د تروریستي حملو له کبله اندېښنه څرګنده کړې ده. ریچارډ بنت تیر ماښام پر خپل ټویټر لیکلی چې د افغانستان د روانو پیښو او خونړیو چاودنو په اړه باید خپل وخت تحقیقات وشي. بنت په مزار شریف کې د چهارشنبې ورځې حملو ته چې په نتیجه کې یې شپاړس ماشومان وژل شول اشاره وکړه او خپګان یې څرګند کړ. په مزار شریف کې د دې حملې مسؤلیت د داعش ډلې خراسان څنګه ومانه. د ازبکستان ولسمشر وایي چې قرغزستان او چین د اورګاډي له یوې نوې پټلۍ سره د درې واړو هیوادونو د وسلولو لپاره یوه طرحه وړاندې کړې ده. شوکت میرزیایف پرون د ایرویشیا په اقتصادي غونډه کې د وینا پر مهال وویل چې دا پروژه په اقتصادي او سوداګریزه برخه کې خورا زیات فرصتونه رامنځته کولی شي. تېره اونۍ د چین، قرغزستان او ازبکستان چارواکو ویلي وو چې د دې درېو واړو هیوادونو ترمنځ د ریل ګاډي د یوې لویې پروژې د رغونې چارې به د سږني کال په مني کې پیل شي. د لیورپول او ریال مادرید لوبډلی نن شپه د اروپا د اتلانو د لیګ په پایلوبه کې د سیالۍ ټکر ته ننوځي. دا لوبه په سیمه ییز وخت د شپې په 9 بجو د پاریس د فوټبال په لوبغالي کې پیل شي. ریال مادرید تر اوسه 13 ځلې او لیورپول 6 ځلې د دې لیګ اتلولي ګټلې ده. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځني سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر دونالد لووی په افغانستان کې د هیڅ وسلوال مقاومت ملاتړ نه کوي.
We do not support violent confrontation between those opposed to the government and the Taliban.
په دې خبري مجله کې د دې ترڅنګ د سیاسي چارو د کتونکو شینکی کړوخیل نظر در سره شریکو.
هغه طالبان چې واکن غواړي چې بدلون راوړي او سیاسي قدرت څخه ګوښه شي.
افغان بزګران اندېښمن دي.
موږ دغه بدمرغي لرو چې بازار سيزن د غنمو شي خلک اچاک کوي. پاکستان د
ترونی مو بجو کرا سره وي یو شمیر نور مطالب هم درو. تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د جنوبي او منځني اسيا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستيال وای هیواد په افغانستان کې د هیڅ وسلوال مقاومت ملاتړ نه کوي. دونالد لو لاسادي رادو سره په ځانګړې مرکه کې زیاتوي چې افغانستان ته باید سوله او ثبات راشي. هغه همدارس په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت ته جوړېدو او د ښځو او نجونو د زده کړو پر اهمیت ټینګار وکړ. جزئیات احمد تکل پراپور کې.
د جنوبی او منځنۍ آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستيال وایي چې متحد ایالات د طالبانو د حکومت له چارواکو سره ځینې تماسونه لري، خو زیاتوي چې دا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه ده. ډونالډ لو قرغیزستان ته د سفر پر مهال ازادي رادیو سره په یو ځنګړې مرکه کې د طالبانو له حکومت او غختل چې د خځو او نجونو د کار او زده کړو حقونو ته درناوی وکړي او همدارس یو ټول شمول حکومت جوړ کړي. نو موړي ټینګار وکړ چې متحد ایالات په افغانستان کې د پوځي او وسلوالو مقاومتونو ملاتړ هیڅ کله نه کوي.
The United States government supports stability.
د متحده ایالاتونو حکومت په افغانستان کې د سولې او ثبات ملاتړ کوي. موږ هیڅ کله د هغو وسلوالو نشته ملاتړ نه کوو چې د طالبانو د حکومت پر وړاندې روان دي. زموږ په نظر بریا هغه مهال ممکنه ده چې طالبان داسې یو رښتینی حکومت جوړ کړي چې په پریکړو کې ټول افغانان ځان شریک وګڼي. موږ هیڅ کله د وسلوال مقاومت ملاتړ نه کوو. فکر کوم د افغانستان خلکو 40 کاله د وینو به دل تجربه کړل او اوس باید دا لړۍ بندسي.
امریکا په داسې حال کې د طالبانو د مخالفو وسلوالو ډلو لملاتړ څخه انکار کوي چې اوس مهال څو ډلو په بیلابیلو نومونو د طالبانو د حکومت پر وړاندې د موجودیت اعلان کړی، خو له دې ټولو څخه هیڅ یوې هم نړیوال رسمیت نه دی ترلاسه کړی او هیڅ هیواد هم له دې ډلو سره د همکارۍ په اړه څه نه دی ویلي. همداراز په متحدو ایالاتونو، برتانیا او جرمني کې د افغانستان د کنګل شویو پیسو په اړه ښاغلي لو وویل ټول غواړي دا یقین ترلاسه کړي چې دا پیسې د افغانستان د خلکو لخوا او د دوی پر اړتیاو لګول کیږي، نه د اداري فساد یا د پوځي پروژو پر چارو. متحدو ایالاتونو د افغانستان بانک 9.5 میلیارد ډالر شتمنۍ تیر کال وروسته له هغه کنګل کړي چې طالبانو د زمري په څلرویشتمه کابل ونیو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځني سفر دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبريالانو نړیوال فدراسیون د طالبانو د حکومت هغه پریکړه غندلې ده چې د شزینه ویندویانو لپاره د مخ پټول جبري کړي او د طالبانو پر حکومت یې ژغ کړي چې شزو ته د کار ازادي ورکړي. د فدراسیون په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي دي چې د طالبانو نوی حکومت د هغو اقداماتو یو برخه ده چې هدف یې له ټولنیز ډګر څخه د شزو تریتم کول دي. د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې غړي شینکی کړوخیل په دې نظر ده چې نړیواله ټولنه د یو لړ اقداماتو په وسیله طالبان دې ته اړ کولای شي چې د ښځو په برخه کې خپلې پالیسۍ بدل کړي. میرمن کړوخیل له احمد تکل سره د مرکې په پیل کې دې پښتنې ته ځواب ویلی چې طالبانو ولې تر دې دمه د ښځو د حقونو په برخه کې د نړیوالو غوښتنې له پامه غورځولي.
طالبان متاسفانه د امر بالمعروف اداره د داسې کسانو په لاس باندې ورکړی ده چې هغوی خپله پوره یا کره معلومات له واقعي اسلام څخه نه لري. دوی حتی د نقاب موضوع سي څو کاله مخکې د اسلامي مالک له طرفه رد شوله او هغه په نوم د حجاب اعلان نه شوله. همدغه مخ پټول چې که هغه شنه چادري ده او که دغه توره چادر، یعنی چې دوی ډېرو باندې اصرار کوي او حتی چې دوی ویل هغه کسان چې په تلویزیون کې کار کوي باید مخونه پټ کړي. دا نقاب دی، دا حجاب نه دی. امیدوارم چې د هغو اسلامي ممالکو ناستې یا پریکړه یا هغه دریز دوی هم ولولي یا پوه شي چې کوم کارونه چې کوي دا نشي کولای چې د ته شرعي او اسلامي توجیه ورکړي، بلکې دوی هغه خود غرضي او د سنسیتیزي نه نمایندګي کوي. زه فکر کوم دا یوه ستره تېروتنه وه چې طالبانو بې هغه نه چې پوشی چې دا اداره د چاپ لاس کې ورکه او د دې ادارې رول بڅوي دوی بالکل یا پوره واک تر لاسه کړی ده.
د خبريالانو نړیوال فدراسیون پرون وویل او لید مخکې څو نورو دولتونو او نړیوالو مؤسسو وویل چې نه یوازې طالبان باید د خزو د جبري حجاب په برخه کې اقدامات بند کړي، بلکې دوی ویل چې نورو افغان میرمنو ته او نجونو ته هم باید د کار او د تعلیم اجازه ورکړي. آیا طالبان نه غواړي له نړیوال ټولنې سره تعامل وکړي؟ لیوالتیا نه لري کوم بل دلیل شته؟
معلومدار دغه سختریزه کسان چې دي دوی قرات له شریعت نه بالکل مختلف دي او دا کسان هم ډیر مغرور دي او فکر کوي چې دوی نړۍ ته ضرورت نه لري چې دوی غواړي باید دوی وکړي. نو زه فکر کوم د دوی هغه پسغه قدرت یا زور یا هغه تاثیر چې په دې لیکو کې ده نو په مغ باندې مغرور دي او هغه طالبان چې واقعا غواړي چې بدلون راوړي، هغه طالبان چې غواړي داسې کارونه وکړي تر څو پر د خلکو حمایت واخلي، هغه په اصل سیاسي قدرت څخه ګوښه شوي. اسما پان
میرمن کروخیل د طالبانو د لک تر لګه دو ډلو ترمنځ د حجاب او د دغو وروستیو محدودیتونو په برخه کې د اختلاف خبره هم کیږي. څومره ستاسو زړه تلویږي چې د طالبانو په منځ کې به اختلاف راغلی وي؟ په داسې حال کې چې مخکې یو عمومي ذهنیت دا و چې طالبان یوه ډله ده او په دوی کې اختلاف نشته.
دا څو تنه سخت دریزه شیخان چې په طالبان په رهبری په صدر باندې موجود دي، دوی هم طالبان ننګوي او هم دنیا ننګوي. دوی هم هغه طالبان چې غواړي چې یو بدلون راوړي، هغه طالبان چې غواړي چې حکومتداري کامیاب شي، هغه طالبان چې غواړي نړۍ په رسمیت باندې وپیژني، هغوی زه فکر کوم چې ګوښه کړی دي او هغه قدرت یا صلاحیت ورڅخه اخیستلی دی. چې دغه سختدریز کسان هم د طالبان لپاره، هم د افغان ولس لپاره، هم د نړۍ لپاره یو لوی ګواښ دی.
نړیوالې ټولنې مخکې یو لړ بندیزونه پر طالبانو لګولې دي، ځینې امتیازات یې په قطع کړي دي او دې ته منتظرو چې وګوري چې طالبان څه کوي. اوس چې تقریبا روښانه شوې ده چې طالبان د دوی غوښتنو ته غاړه نه ږدي، نړیواله ټولنه نور څه کولای شي؟ نور څه امکانات لري چې طالبان دې ته اړ کړي چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي، په تیره د نجونو تعلیم ته اجازه ورکړي؟
په ملل ټولنه خصوصا امریکا کولای شي چې په ډېر اسانۍ سره هغه ملکونه چې په طالبانو باندې تاثیر گذاره دي، ځکه چې طالبان کورنۍ په ملکونو کې اوسېږي، مالي امکانات په ملکونو ته فراهم کېږي، د تجارتونه مالته دي، دفاتر مالته دي، چې هغه یو پاکستان دی او بل قطر. نو په دې باندې فشار راوړی سي چې له دغه کړنو باید لاس واخلي او په خپل دریځ کې بدلون راوړي. او زه فکر کوم دغه یو ښه لاره ده چې په همدغه شکل باندې دې باندې فشار راسي. بل علاوه هغه نه چې هغه دنیا له تر اوسه پورې کوم نرمش څخه کار اخیستی، مثلا تر اوسه پورې دوی لا په تور لس کې دي، لاکن بیا هم دوی په سفرونو باندې محدودیتونه نه دي لګول شوي. تګ راتګ له دوی په آزادانه شکل باندې کوي، دوی ته د نشستونو زمینه برابروي. همدارنګه د ځینې کسانو ملکیتونه دي چې تر اوسه پورې هغه کاروبار په ډېر آزادانه شکل باندې دوام لري. ان د ځینې مسایل د هغوی په محدود کولو باندې کولی شي دوی لپاره یو زنګ خطر واوسیږي او دوی مجبور شي چې په حق قیمت باندې وي، باید دوی په خپل دریځ کې بدلون راوړي.
د سیاسي چارو کتونکي شینکی کړو خیل
د ازادي رادیو سهارنی خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
افغانستان سږ کال د خلکو د غذایی اړتیاو لپاره څه باندې 2 میلیونه ټنه غنم ته اړتیا لري. لبل خو کاروانګروي سږ کال د غنمو په حاصلاتو کې د تیرو کلونو په پرتله کموالی راغلی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د کرنی وزارت اټکل کوي چې افغانستان څه باندې 2 میلیون ټنه وارداتي غنمو ته اړتیا لري. کاروانګر وایي سږ کال د وچکالۍ له کبله د غنمو حاصلات د تیرو کلونو پرتله کم وو. د ننګرهار ولایت د هسکې مینې ولسوالۍ اوسېدونکی بزګر شبګیر خان د سږني کال د حاصل په لیدو نهیلی سوی. دای د طالبانو له حکومت غواړي چې بهر ته د افغانستان د غنمو د قاچاق مخه ونیسي.
موږ دغه بدمرغي له روسي بازار څخه زنده غنم شي خلک اچاک کوي. پاکستان د بد بیا یو مشکل موږ ته جوړي ګان. دغه حکومت نو غوښتنه ده چې په جدیت سره دې شي مخاوني سي.
د طالبانو د حکومت د کرنی وزارت وایي چې د هیواد د اړتیا وړ ټولو غنمو په سولې کې شپېته د افغانستان د خپلو محصولاتو څخه ترلاسه کیږي. د دې وزارت ویان کریم الله مستاین اسوسییټډ پرس خبري ایجنټس ته ویلي چې افغانستان لا هم لدونی میلیون ټنو زیات غنم باید وارد کړي.
تر اوسه پر خو حاصلات مکمل نه دي راټول شوي. حکم چې اټکل کېږي تقریبا د 4 څخه تر 4.5 میلیون میټریک ټنه پورې په دې اندازه به زموږ خپل د وطن حاصلات وي. او د سږ کال په تناسب باندې چې موږ کوم غنمو ته ضرورت لرو، هغه د 2 څخه تر 2.5 میلیونه میټریک ټنه غنمو ته موږ ضرورت لرو چې د بهر څخه راوارد کړو.
د طالبانو حکومت په یو فرمان کې بهر ته افغانستانه د غنمو وړل په کلکه ممنوع اعلان کړی دی. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د خوړو موادو ته د خلکو اړتیا څو ځلې زیاته شوې، ځکه د کورنیو د اقتصاد له کمزوري کېدو سره غنم تر ټولو ارزانه خواړه دي چې بېوزلي خلک یې ترلاسه کولی سي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي د افغانستان تر نیمایي زیات وګړي بشری مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې د پنځمې په ورځ پر نړیوالو غږ وکړ چې باید د افغانستان خلک هیر نه کړي. تر دې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ویلي و چې د افغانستان په سولې کې اووه نوي وګړي کافي خواړه نسي ترلاسه کولی.
افغانستان سشت کال د څه باندې 2 میلیونه ټنه غنمو وارداتو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د غنمو کموالی سره له دې چې د غنمو د حاصل وخت دی ولې یې بیه لوړه ده. وچکالی د غنمو پر حاصل څومره منفي اغېز کړی دی؟ د اوکراین جګړې او په نړۍ کې د خوراکي موادو د بیو لوړېدو تر څه حده افغانستان د غلیل نظره اغېزمن کړی دی؟ دې پوښتنو ته نن د ازادي راډیو د ماسپښین په 2 بجو تشنه اسمان لاندې پروګرام کې د ځواب موندلو لټه کوو. تاسو کولی شئ چې په دې پروګرام کې د سکایپ، واتس اپ او ټلیفون له لارې برخه واخلئ او د خبرونې له میلمنو پوښتنې وکړئ.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخي طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بولډینګ او سوره سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د ماسپخین له 2 تر 4 بجو.
وړاندې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی څرګندونې لرو، خو مخې تر دې چې دا نړیواله موضوع راواخلو، د افغانستان په ارتباط یو خبر. د ننګرهار امنی قمندانې د سرخرود ولسوالۍ په هجرت سیمه کې د واده په مراسمو کې د ډزو پر مهال د ناوې د وشل کېدو راپورونه ردوي. د ننګرهار د امنی قمندانې ویاند حافظ عبدالبصیر زابلي له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې د واده په مراسمو کې ډزې شوې دي، خو د نوموړې په وینا په دې پیښه کې یوازې 3 کسان ټپیان شوي دي. زابلي د پیښې د علت په اړه څه ونه ویل، خو له دې مخکې سیمه ییزو چارواکو ویلي وو چې د پیښه عاملان تر اوسه نه دي پیژندل شوي او په اړه یې څېړنې روانې دي. اوس په اوکراین ته مخه کړو. او البته دا یادونه هم وکړم چې د ازادي راډیو پر روانه خبری مجله کې وړاندې نړیوالو چاپي خبرونو ته کتنه لرو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. د اوکراین ولسمشر وایي که څه هم له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره خبرو ته لیوالتیا نه لري، خو د جګړې د پای ته رسولو لپاره باید خبرې وشي. ولادیمیر زیلنسکی همداراز یادونه کړې چې د اوکراین له ډېرو هڅو سره سره روسیې تر اوسه خبرو ته هیڅ راز لیوالتیا نه ده ښودلې. د زیلنسکی د څرګندونو نور جزئیات د احمد تکل پورا پور کې.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي روسیه غواړي نړیوالو ته وښیي چې خبرو ته لیوالتیا لري، په داسې حال کې چې د په وینا داسې نه ده. ښاغلی زیلنسکی پرون په یوه وینا کې وویل چې په اوکراین کې د ژوند بیا پیل لپاره د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرو ته چمتو دی.
ځینې مسایل شته چې باید د روسیې له ولسمشر سره خبرې پرې وسي. زه دا نه وایم چې زموږ خلک له ده سره خبرو ته ډېره لیوالتیا لري، خو موږ باید هغه واقعیت چې زموږ ژوند ورسره مخامخ دی ومنو.
د اوکراین ولسمشر زیاته کړه چې د ده په نظر روسان د سولې د خبرو په برخه کې ډیر جدي نه ښکاري. پر اوکراین د روسیې د یرغل 4 میاشت پیل شوې ده، او په دې موده کې روسیې د اوکراین هیڅ کوم لوی ښار نه دی نیولی. د راپورونو له مخې د اوکراین د ختیځ په لوهانسک سیمه کې د روسانو حملې پرون هم په شدت سره روانې وې. د لوهانسک والي سرګی هایدی ویلي دي چې د روسیې د یرغل له پایله د سیویر دونیتسک ښار په سلو کې نوي ودانۍ له منځه تللي دي. د لوهانسک ښاروال الکساندر ستریو کم ویلی دی چې د روسیې د یرغل لپاره په دې ښار کې تر اوسه لک تر لګه 1.5 زر کسان وژل شوی دي. روس پلاو بیلتون پالو پرون ادعا وکړه چې د اوکراین د ختیځ لیمن ښارګوټی نیولی دی، خو دا ادعا د اوکراین د دفاع وزارت رد کړه.
د اوکراین جګړې د لوبو په ډګر هم تاثیر کړی دی. د لیورپول او ریال مادرید لوبډلې نن شپه د اروپا د اتلانو د لیګ په پایلوب کې د سیالي ډګر ته ننوځي. دا لوبه په سیمه ییز وخت شپې په 9 بجو د پاریس د فوټبال په لوبغالي کې پیل شي. په پام کې و چې د اروپا د اتلانو د لیګ پایلوب د روسیې په سان پیټرزبورګ ښار کې ترسره شي، خو پر اوکراین د روسیې لبرید وروسته دا لوبه په پاریس کې پلان شو.
لخبرونو ور آخوا
سلامنا او خیچاری دا خبری مجلی دی برختمو هر کلی کو پا افغانستان کی موسیقی او موسیقی غگون کی پا تیرو نهم یاشتو کی چه طالبان واکمن شوی سمرا قسمن شوی دی گلو موسیقارانو ازادی رادیو تا ویلی دی چه دا موسیقی آلاتی پا نیمه بای پلورلی پا دیر یو ریپورت لرو ستاسو لا پیغامونو هم چو پیغامونو راخلو خو تراغی مخی با اسمت ساروان تا وک شو او تریوا بورو چه د نړۍ رسنۍ د افغانستان د روان وضعیت په اړه څه وایي
د افغان امنیتي ځواکونو د پاشالتیا ملامتي د چا په غاړه ده ایرو ایشیا ریویو خبرونه په دې اړه په لیکنه کې د 2020 میلادي کال د اگست په 15مه د کابل د سقوط او ورسره هممهاله د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د پاشالتیا یادونه کړي او لیکلي دي چې د دغو ځواکونو په جوړولو امریکا شل کاله میلیارډونه ډالر ولګول خبرونه په دې اړه د برېټانیا په پارلمان کې بحثونه او د سیګار راپور ته اشاره کړې ده د برېټانیا د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې په یو څېړنه کې ویلي چې له افغانستان څخه د برېټانیي پوځیانو وتل یو ناورین او یو خیانت و چې د دغه هیواد ګټو ته د کلونو لپاره زیان واړاوه کمیټې ویلي چې د استخباراتو ډیپلوماسۍ او پلان جوړونې په برخو کې سیستماتیک ناکامي وه د رواني مې په منځويو کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش د امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ماتې په خاطر ملامت کړل د وویل چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د پاشالتیا یوازینی تر ټولو مهم عامل له طالبانو سره د دوحې د تړون پر اساس له افغانستان د امریکایي ځواکونو او قراردادانو په بیړه وتل و دا تړون د 2020 میلادي کال د فبروري په 9مه د ولسمشر ډانلډ ترامپ حکومت لاسلیک کړ او د ولسمشر بایدن حکومت عملی کړ خبرونه د افغانستان د پرزول شوی ولسمشر اشرف غنی د هغې مرکه یادونه کړې چې د 2013 په جنوري کې له سی بي اس تلویزیون سره کړې و شاغلی غنی منلی و چې د امریکا له ملاتړ پرته د افغانستان حکومت په شپږو میاشتو کې سقوط کوي د تورته اندیشنه په هغه استخباراتي ارزونه کې شوې و چې د 2020 په جون کې خبره شوه د برېټانیا میل ورسپانې بیا د افغانانو په خاطر د امریکا پر حکومت د مدني حقونو د یوې ډلې د دعوی په اړه لیکنه خبره کړې ده ورسپانې کې د باستن ایالت د مدني حقونو یو ډله د امریکا پر حکومت په دې خاطر دعوه کوي چې ولې د طالبانو له لاسه امریکا ته تشتیدل یو افغانانو ته بشري مرستې نه ورکوي د امریکا د مدني ازادۍ ټولنې چې مرکز یې په ماساچوست کې دی د باستن په فدرالي محکمې کې د چهارشنبه په ورځ د یو شمیر حقوق افغانانو لوري حقوقي دعوه ثبت کړې چې غواړي د خپل کورنیو غړي امریکا ته ورولي د طالبانو له وخت رسیدو وروسته امریکا څخه باندې اویا زره افغانان ومنل خو هغوی وایي چې نږدې خپلوان په افغانستان کې پاتې دي او باید اجازه ورکړل شي چې امریکا ته ولېشتول شي په ماساچوست کې د امریکا د مدني ازادۍ ټولنه وایي د افغانان چې په افغانستان کې پاتې دي د طالبانو له لوري د وژل کېدو له خطر سره مخامخ دي د باستن محکمې ته په وړاندې شوی حقوقي داوه کې د یو افغان له قوله ویل شوی چې د کورنۍ شپږغړي په افغانستان کې پاتې وو چې درې تنه یې وژل شوی دي پر هغو څه باندې اویا زره افغانانو سربیره چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته امریکا ته لیږدول شوي لسګونه زره نورو په امریکا کې د پناه غوښتنې کړې خو د افغانانو د لیږد پروسه وروسته له دې ټاکنې شوې چې امریکا ته اوکراینی کډوالو مخه کړه او امریکا د هغوی لپاره ځانګړی پروګرام پیل کړ د افغان کډوالو د منلو بهیر په ډیرو اروپایي هیوادونو کې هم وروسته له دې اغیز بن شو چې اروپایي هیوادونو ته میلیونونو اوکراینی کډوالو
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنیدو وروسته د ډیرو نورو برخو په څیر موسیقي او موسیقي غږون کې هم اغیزمن شوی دی په تیرو سباندې نه هم یاشتو کې ډیر شمیر سندرغاړي چې له هیواد نه وتلی شو وتلی او هغوی چې پاتې دي د موسیقي وسایل په نیمه بیه پلورلی او هڅه کوي چې زانونو ته نور کارونه پیدا کړی
په دانیم در ما خستی او نشم کولای چې خرج کړم
پنځه پنځوس کلن عبدالحمید وړاندې په یو خصوصي بنسټ کې دنده درلوده او اوس د کارول شویو یا تر ډیره د زړو توکو هټۍ لري هغه د یوې داسې موضوع په اړه خبرې کوي چې د طالبانو په واکمنۍ کې د سندرغاړو او د موسیقۍ د غږونکو بد وضعیت ښیي هغې تازه یوه جوړه تبله او یوه هارمونیا په 2500 افغانۍ اخیستي.
ما چې په یو هنرمندان کور کې لاړم، دغه وسایل د کور مې اخیسته. هغه ماته وویل چې دغه تبله او هارمونیا دي، دغه د موسیقي آلې د ځان سره وېسه، که هر څومره چې تا خوښه دي دا پیسې ورکړه، دا یې واخله.
هغه تبله او هارمونیا چې عبدالحمید په 2500 افغانۍ اخیستي، د طالبانو له واکمنۍ وړاندې یې بیا له 15,000 تر 25,000 افغانۍ رسیده. خو عبدالحمید وایي که څه هم د موسیقۍ دا آلات د همدردۍ پر بنسټ له یو هنرمند واخیستل، خو اوس حیران پاتې چې دا به څه ډول پلوري او له همدې عملی پټ کړي دي. طالبانو واک ته له بیا ځلي رسیدو سره سم موسیقي حرام وبلله، او سندرغاړو او د موسیقي غږونکو ته یې وویل نور د سندرو ویلو او موسیقي غږولو اجازه نه لري. د طالبانو دې حکم سندرغاړي او د موسیقي غږونکي منځوي کړل، لو دوی ډیرو یې وطن پریښود او یا یې هم خپل دنده بدله کړه. دا په کابل کې د خرابات په نوم مشهوره کوڅه ده، چیرته چې باید د موسیقي غږونو زړه ته لار کوله او ډیر شمیر سندرغاړي او د موسیقي غږونکي به پکې راټول. خو اوس په دې کوڅه کې د تیر په څیر هغه ښکلي غږونه نه اوریدل کیږي. دلته ډیرو راټولیدونکو سندرغاړو او د موسیقي غږونکو اوس خپله پیشه بدله کړي او دکانداري، خیاطۍ او نورو کارونو ته لاس اچولې. پنځوس کلن عبداللطیف د افغانستان یو له مشهورو تبله غږونکو دی. هغه چې په خبره یې له مشهورو سندرغاړو لکه فیض کاریزي، عالم شوقي او اکبر سروش سره یې د سندرو پر مهال تبله غږولې، خو اوس بایسیکلونه جوړوي. دته په خبره هغه تبلی چې په ډیره مینه یې اخیستوي، اوس له دې ویرې چې د طالبانو له تاوتریخوالي سره مخ نشي له منځه یوړي.
وسایل د ما ماته کړل، د ورېږم د طالبانو له مورین چې دلته په کور کې راغی له تلاشي له خاطر بلار چې بلار نه راشي.
قیس معروف د افغانستان یو له مشهورو سندرغاړو دی چې په خبره یو وخت بعد سرګرولو تلاوز غانو، خو اوس ترکیه ته تللی. د افغانستان له پریښودو وروسته د خپلو موسیقۍ له آلاتو هم خبر نه دی چې چیرته بله خاورو لاندې وي.
مجبور شوم چې وطن پرېږدم، ځکه په افغانستان کې د هنر او هنرمند لپاره نور ځای نه و. د موسیقۍ آلات مې همداسې پرېښودل، دا چې اوس به چیرته وي ترې خبر نه یم.
د ښاغلي معروف په خبره د موسیقۍ د آلاتو پلور له امکانه لري او له همدې عملی په میدان پرېښودل او د غربت لارې ونیوله. د زیاتوي د موسیقۍ غږونکو ډیرو ډلو هم د موسیقۍ آلات یا په ډیره کمه بیه وپلورل، او اوس ډیر شمیر یې بېروزګاره شوي یا یې هم بل کار پیل کړی.
اوس هم ستاسو د پیغامونو نوبت راورسید. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ازادی رادیو ته دا یو پیغام زبلم پرېژنم چې دا غنم چې ډیر ګران دی، بهخي به هدا ګران دی. دا وزه ته په لمن کې شلي در شو وخت ز خپل د مرجید رسولي څخه خبره کوم. الان رشه مختصوی دی، بهخي غنم دا شي ګران دی، وسمن په 1500 کلدار دی. نو دا چې جمعې سي دا خو براغه زر تر رسیدي، دا مسلین سره ما دا خوښ دي چې دا غنم راګیر کې په دغه لارو سپاو کې باریج زی پاکستان ګری جنگل او بارنچی او د غزایوت اوړي چې دا سپای او دا شانه ګیر کې په دغه کې ډیر غنم اوړي د دغه ولایت سوځي، نو چې دا من غنم راګیر کې د لیا شاید ارزان شي.
د لک چې دا طالبان لک چې وس نه مسلمانان سوي جنوي اسلامي راوړي دی په افغانستان کې، دا غسې کارونه کوي، دا سينه وړه کارونه کوي. دی وای چې حکومت آسې کول، داسې کول، حکومت ظلمونه کول، حکومت چیر نظام کې خلک یې زورول او چشه کول، ستاسې له وجه کوله. تاسې بره لازما د کورو د بغل ټکان به کول، هغه بد موږ کورونو مومنانه شي دانه ولیا هم په ښار کې چرکیانې کولې، ناکه خلک بیا بول تس ولاړه سپورټ بس ولا، ستاسې له وجه موږ هر څه راپېښ، تاسې ولس در به دره کړی دي.
محمد نبی احمد زم د خوست ولایت نه، مونږ د اسلامي امارت نه غوړو چې په خوست کې د خوراکي توکو بیې بیخي زیاتې جګې شوې دي، لوړې شوې دي. لکه په خوا چې ډالر په اتات یا اتیا افغانۍ و، سامانونه بیخي جګ شوي وو. ښاروالۍ څخه مونږ جدي غوښتنه کوو چې سامان ارزانه شي. خلکو سره پیسې نشته، ولې چې پیسې خو بانکونه بند دي، خلک بیخي په غربت کې دي په خوست کې.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422 11 24 201. دا وصله لپاره هم دومره په نور خبرونو کې سما همکاران در سره دي.
اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
درسي ساعت خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له اتنیمو تر نهو بجو خبريږي.